روژه د یو څه مودې لپاره وزنډولې.
نیما نړۍ
اکثر د میان خلې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
وخت کې طالبو اومدن تریاکم شد و میرختن پولار میاوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونیز پشیمونه شدیم کسی بطا از منه را سپایسا پایدانو میشه جون میکندیم.
دیوی موتادی میرمن خبری مواردی چویلی که دنشه توکو در رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره تر مرګ رسیږي. یو بل میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دوام ځلی واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي، دې مسلې هم د معتاده میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی، اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعال یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلی دی.
نن همدا موضوع څېړوم، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو اوردونکو، که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په تیره بیا د معتاده میرمنو ارقام نه وایي، خو د عامو خلکو په خبره دا چې ښځې د طالبانو په حاکمیت کې له خپلو ډیری حقونو څخه محرومې دي، دې مسلې هم یو شمیر میرمنې دې ته اړ کړي چې د خپل غم د غلطولو لپاره نشې ته مخه کړي، حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یو معتاده میرمن وایي چې نشې د ژوند خوښي ورنه اخیستې، د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشې مواد واخیستل. له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډرو ورکړي.
وخت که طالبو اومدن تریاکم شد و میرختن پولار میاوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونیز پشیمون شدیم کسی بطا از منه را سپایسا پایدانو میشه جون میکندیم.
طالبان چرا غلل تریاک ورکشول بیترلو پودر مراولل و کارول مو دیر پخیمانه شوم چا موغا گوانه وریده پیسی چو پایدانو کرو مرک ترسیگو اول خورلنو سرا پدی عملخت شوم را تا ویالیه یو دود واخل و رو رو زیاد شو دو کور قیمتی شیم می دهم دین شیل پار خرس کرل از دخرس اولو لپار هم سنه دی پاتی آخر هم تریاکی شوم دیر بد و خطرناک مرز دی دا کار چو مکره زان اولاد و کورانی متباک را بسوک دی نکوی.
یک مرض بد خطرناک، کاری که ما کردیم تبایی را به جون ما کردیم، به خونه ما کردیم، به اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده معتاده میرمن او ماشومانو شمیر زیاد دی. دیاد ولایت اوسیدون که نذیر احمد هاشمی وایی چه ده خجه لکورونو سخه ده کورانه لخوا شرل کیگی.
هرات نه ولر ولایتون څخه دې په ډیره کچه معتاد لري، چې په ډیره کچه ښځې ماشومان هم دي، باید که کوڅو کې سرکو کې د خپلو اولادونو سره بد حالت کې ژوند تېروي. مخامخ خلک هغوی ته بد ورد وایي، همدارنګه د هغوی څخه لرې ځي، حتی په خپلو کورنیو کې ځای نه لري. سړیان نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې د خپلو اولادو په مقابل کې د اولادونو تربیت د سړیانو نه ډېره ښځې همدا تربیت کولای سي. یو مور اولاد خپل جوړولی سي، پلار یې نه سي جوړولی. نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه میرمن په اعتیاد اخته وي، ټوله کور داسې وي لکه سیل سي وړی وي او هغه کور هم ټول له منځه تللی حسابېږي. اولادونه یې نه سي کولی سي تعلیم و تربیه ته ورسېږي، اولادونه یې نه سي کولی سي په ارامه ژوند ولري. نو په ټوله کې یوه کورنۍ داسې وي لکه اصلا سي ژوند نه کوي. د کورنۍ غړي په داسې ټوله کې ښځه د کورنۍ د ملا تیر حیثیت لري. نو ښځه چې په بد حالت کې وي، معتاده وي، نو مخامخ لکه کور سه ټول سیل وړوي، هموغه حالت ته رسېږي.
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وې، خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نور هم زیات کړي.
لتیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي، په لوی ښارونو کې بیا معتاد مېرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي. دغه معتاد له بېلابېلو لاملونو نه وه، یعنې داسې نه وو چې یو لامل یې درلود. نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې، دوی به نشه توکي استعمالول. داسې مېرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت، مثال خاوند به شهید شو، خاوند به چې وو پوډري شو، دا به له ځان سره معتاده کړه، یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادۍ طرف ته مخه کړه، نشه توکي به یې شروع کړه، درجه نیولې آهسته آهسته به جګې درجې ته ولاړل. دوی نه تنها خپل ژوند او زندگی تباه کوله، بلکې د خپلو اولادونو چې دوی ورله شیدو ورکوي، یا اولادونه چې دوی نه پیدا شوي دوی روزنه ورته ورکوي. ته بند پلار په پرتله باندې مور چې ده، هغه د اولادونو په روزنه کې ډېر زیات رول لري. نو هغه هم دوی سره زیات وخت پلار خو له کوره باري، نو وخت به دوی متعدي کولتمنده چې ماشومان مې د دوی نشه توکو، که هغه به پوډرو، که هغه به سګرټو، که هغه به چرسو، که هغه به نور داسې نشه توکي وو چې دوی استعمالول. دوی ماشومان په یو ډول نه په یو ډول داغي د ضرر لاندې به وو، هغه ته به ضرر رساوه. نو نه تنها دا چې دوی ځان ته ضرر رساوه، خپل ځواني، خپل ژوند او زندگی تباه کول، د خپل اولادونو ژوند تباه کول، ځکه د هغوی پالنه پرېده چې هغوی ته ښه پالنه ورکړي، ښه روزنه ورکړي، د هغوی د درس غم وخوري، د هغوی د ښه خوراک غم وخوري، د هغوی د راتلونکي غم ورسره وي. نو دا هغه وو چې دا ټولنه تباهي مکتب وړو. هماغه برخه وه چې په افغانستان کې اوس هم ډېرې زیاتې برخې محتاطې ښځې ته داسې جنکۍ زه پېژنم چې هغوی اوس هم په ډېرو ښو بستونو باندې کار کوي، خو دوی اوس هم سګرټ څکوي، دوی چرس کوي، یا ته داسې جنکۍ پېژنم چې دوی اوس هم په لوړه سطح باندې نشي توکي استعمالوي. او خو زیاته ښځې له مجبوریت هم کوي چې هغوی اقتصادي مشکلات لري، هغوی کورني مشکلات لري، یا د هغوی خاوند په نشي توکو باندې روږد دی. او دوی په دې خاطر چې د دنیا د غمونو او یا د ژوند د مشکلات پرې کړي، دوی ته د معتادۍ برخه دا داسې یوه برخه ښکاري چې دا باید دغه مشکلاتو نه خلاص شي. دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي، نور هم ځان مشکلاتو ته ورمخته کوي، خو دوی نه پوهېږي، بس بله لاره ورنه ورکه شي، دغه ځان ته یوه لاره ګوري.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي، وایي چې له میرمنو سره، له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند، د دوی په حقونو باندې سترګې پټول، د دوی ستونزې نه اوریدل، هغه څه دي چې ښځې په نشه یي توکو اخته کړي دي. د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو.
ډېرې دي ځکه په دا ټولنه کې دوی د خپل حق څخه بې برخه پاتې شوې دي. د پلار د کور څخه بینسه به تر سرګنې پورې، کله چې سرګنې کې هم وضعیت داسې نو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي. لومړی ورځ دا پیدا سي دې ته وای ولا هغه ده بې بختي دې په کور کې رااله، اس کله دوی د هغه نوم ته یو بې بختي نوم ورکې، نو ته خپل فکر وکړه چې دې علت وسنګ. او بیا د هر حقوق سه، یعنی فقط دا نه سي، دا یو د انسانيت په نوم باندې سه، کوم هغه د انسان په نوم باندې سه ژوند هر برخه د دې سره اخستل سوی ده. نه هم هغه خپل حق ته دا رسیدای سي، نه هم خپل علم ته رسیدای سي، نه هم خپل د ژوند انتخاب ته دا رسیدای سي، نه هم نور هغه د دې کوم اړتیا او ضرورتونه سي دا نسي کولای سي دای پوره کړي. دغه سي به برخه پاتې وي، بیا په سرګنۍ کې هم دغه سي د ځینو ستونزو مشکلاتو سره مخ وي، او اخر بل اخر سي تاسو یو کار ته مجبور سي. د دې راغستم ډیرو ظلم څخه د تاسو یو کار مخ ویني سي، د دې ذهن شکی آرام وي. نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري. البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې د معتادو ښځو سره مخ شوی یم. دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حسابي، نه هم د حیوان په کټګوري. په اصطلاح لکه یو عادي شی چې راغلی دا دنیا ته، داسې خپل ځان ته ګوري.
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او موږ هم خبر یاستو، په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته. تاسو خپل دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ؟ مثلا چیرته دوی ګرځي، څه شی اغوستي دي، څه خوري، څه رقم ژوند لري؟
د دوی هغه اول موقعیت هم هغه ځایشه، اکثره ډېر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډېر مجبور سي، ډېر دغه وحشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي. بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي، او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله، یا هم په اکثره په لښتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي. اما ډېر بیا په هغه کورو کې اوسېږي، اما داسې یو عمل یې اخیستی چې بیا دوی ته داسې یو هغه ګجړ خو به دې لیدلی کنه هغه د حیوانانو یو ګجر دا یو ځای دوی ته مشخص شوی چې د یالت ژوند کوي او الله ته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وسی تاور کړي ماور کړي داسې هغه زړه کالی سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوی حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمش کاری چې اما خوراک کې بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مای ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي.
بله تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه زینی وقتی دل سوی دی چه پا کور که کلا چه نارینا موتاد وی پیو دول نه پیو دول خپلا میرمنم موتاد کری پا دی اقلا چرا توای
کلا سی دا اقا دی موتاد کس سر ووزی و وقت با زمان پیریدا سر دا خپلا اقا عدد واخلی و زمان که اقا ارمانون سی دا لری دا یو خوان سی یو شز میرمن کم ارمانون لری اقا ورطا پورا کیجی نه مقابل سی پا دی بندی اقوم تاو تریخوالی کم ظلم کم و حل تقوال سی بی مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړم حتی پټ پټ که د خاوند سه هم دا شیان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا یې په نشه یي توکو باندې روږدې کېږي
دوی غواړي یعنې هغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کړي او دغسې ورسره اوسي پټې هم داسې ځینې توکي ورکړي دي د نشه یي توکي یا هم د خوراک توکي دا ډېر اکثریت سیمه لیدلی دا د خاوند لخوا وي ځکه هغه قصد به دې سره هغه د ژوند ملګری وي البته د هغه د طریقه په داسې هغه باندې روږ کېږي.
بله
یو څو پیښې مې داسې لیدلې وې ځکه هغه د خاوند دخوا وي نور فامیل دخوا یا کورنۍ دخوا چې ټوله باندې اخته وي بیا نو دا مجبوره سي په دغه طریقه باندې حتی هغه یو کورنۍ ما پېژندله خاوند یې په داسې نشه یي توکو باندې اخته و وخت په تېرېدا سره ځکه د ده وزن هغه کم جسماني مقاومت سي و هغه ورته ضعیفه کېدی هغه رالی بیا په کور کې کښېناستې کور کې سي مېرمنې هم دې ته مجبوره سوله سي هغې داسې عمل ورسره واخېست اما کوچني ماشومان سي غټانېده په هغې کې هم هغه کوچنیانو په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتاق کې سي ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه آدم لاغه د دې په مغز باندې پرېوتې نو دا به په خپل اوتاق کې ورته کوله سي لکه د کوچنیانو مېرمنه به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي کنه نورو خلکو ته څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي د ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهېږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی سل فیصده به تاثیر کوي خاطر داسې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره وستایم ذهنن ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړي د دې طرف ته سل فیصده ډېر به تاثیر لري ځکه سل فیصده هغه تا ورته جذبولی سي
فکر کې کدا وضعیت هم د سې دوام وکا د موتا د خزو درملنه مونسي او دوی ورستر بلې پر مختلل یو نشي موادو نه استفاده وکا دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنی زما په ان سې زه غوسه هغه ته ګورم یعنی په کوم موهید کې زه ژوند کوم او دلته په لکاو لکاو خلک ژوند کوي اما سم نه مې باور وکي اول سر دومره نه و اوس هغه دی ورستر بلې هر ځای سې ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سیمې به سهال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته لا خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته لا ډیر زیان رسولی سی
کدیال په لارو چارو باندې خبرې وکړو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د میرمنو غږ نه اوري لبلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي لبلې خوا دوی بیا موتاد هم وي دغه وضعیت کې به دوه میرمنو سره څه ډول مرسته وسی
البته په وطن کې خو واقعا هم وضعیت ډیر کړکېچن دی اما دغه اوس هم طالبان اکثره وایي چې موږ داسې د کسان ټول کړی دي ایسته کړی مې دي زه په وژنه ډیر کسان
کسان ایسته کړی دي او هغه کسان چې دوی په دغه نشه توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی دا کوکنارې ورته کرلې دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړی دي، اما چې اوسمهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه مېرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه امسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان دپاره کرلي وي. ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان به دي چې په دا شیانو باندې روشته سولې، خو نو په دغه باندې هم روشتېږي او ډېرې خرابې پایلې به ولري. وضعیت هم داسې ده د دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یو میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرڅ مصرف هم ورلغاړي وي. په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لا اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره ورسره روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقره او هغه انت سره ووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، که در توایی چه اخپل کلا چه پچام گواند که ده دا میرمنی وینی چه معتاده دی، اخپل ایس در توایی چه فکر که چوم را مایوسه که گی، چوم را خفه که گی؟
واضح ډول داسې کله یو انسان یو داسې انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهېږي نه ته چا ته وایي څه وایي او څه کول غواړي، ډېره مایوسه سمه. ځکه د هغې شي یعنی اوسمهال موږ په یو سړي کې بس نه کوو، په یو شي د هغې یو نسلونه دي، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسې خپله فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نه نسل په نسل موږ هغې ولاړه وایي خواته ولاړه، ډېره ورته مایوسه سم. ځکه ښځه د هغه درک احساس لري چې د هغه شي سره کوم برپور شوی دی او په ځمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په آخر کې کدار ته وایي چې په خپله معتاده میرمنې له کومو مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مرکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاده ښځې تر ټولو لویه ستونزه یې څه ده؟
تر ټولو لویه ستونزه یې همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن ده دغه وضعیت څه هم راوګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرلې ډېر زیات وي، یعنی الله ته هغه کوچنیان هم ورسره اخته وي، ښځې هم ورسره اخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول دا د دوی دپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي. مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړې وي. او دوهم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د هر ډېره زیاته نه د کلي ملک او خان یادېږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی سي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک سي ورته راځي ټول غوږ ورته نیولې وي او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته. که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن ده دغه حل لاره ډېر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي سي باید تاسې دغه اګاهي په خپل ټولنه کې ډېره کې، ممکن ده دوی ته دا خبره سه بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، زبنده یو سلامت اوسي.
هله کوم جر مننه.
تل چې د معتاده میرمنو د شمیر او ستونزو په حکله د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
د
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراولنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 22 14 40 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام، یو بل درسی ساعت مو هر کله کوم. نن شنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګي او جغرافیه تدریسيږي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي. لسم ټولګي د جغرافي په تی درسي ساعت کې مو ژوي ولوستل. د درس جالبه برخه دا و چې خونکي ویل چې په افغانستان کې څه باندې 400 ډوله الوتونکي موجود دي چې ډیر هغه مسافر دي او د هوا په بدلیدو او د پسرلي پر راتګ سره افغانستان ته ستنیږي. نن په لسم ټولګي کې د انسان په ژوند کې یو مهم عنصر لولو او هغه اوبه دي. په نننی درس کې خونکي موږ ته د اوبو دوران بیانوي. خونکي به دارته وي چې د ځمکې د ګرځېدو له بڼې سره د اوبو دوران تړاو څه دی او دا چې د ځمکې په کره کې اوبه په کومو ډولونو موجودې دي.
په طبیعت کې د اوبو دوران یا د اوبو سایکل د ځمکې په کورې غونډار کې اوبه تل د بدلون په حال کې وي چې د دغه بدلون په ترڅ کې اوبه بیلابیل او پیچلي پړاوونه تیروي تر هغو چې بیرته خپل لومړني حالت ته ور وګرځي. چې دې ته په طبیعت کې د اوبو ګرځېدل یا د هایدرولوژي سایکل هم ویل کیږي. اوبه په طبیعت کې په دریو بڼو د بدلون په حالت کې دي. اول د ګاز حالت، اوبه د تودوخې په سبب په براس بدلیږي او هغه وخت د ګاز حالت غوره کوي. دوهم جامد حالت، اوبه د سانتیګراد له 0 درجو څخه ټیټه تودوخه کې کنګل کیږي. د ژلۍ، کنګل او واورې په بڼه اوبو ته جامد حالت وایي. دریم مایع حالت، اوبه هغه وخت په اوبلنه مایع بڼه باندې وي چې د تودوخې درجه د 0 څخه پورته وي. د اوبو سایکل یا دوران د ځمکې د غونډارې په څلورو اصلي برخو یعنې هوا، اتموسفیر، په خپله ځمکه لیتوسفیر، اوبو هایدروسپیر او حیاتي کره بیوسپیر کې ترسره کیږي. د اوبو یا سایکل د سمندر د اوبو له براس څخه پیل کیږي. اوبه له سمندرونو او د اوبو له نورو سرچینو څخه په براس بدلیږي. هوا ته پورته کیږي اوبه او په باد سره هرې خوا ته ځي. د هوا د کتلې د حرکت له امله، د میټرولوژي د شرایطو له امله د اوبو براس بخارات سره نږدې کیږي او ورځې جوړوي. د اشبع کېدو له امله دغه ورځې بیرته ګڼې شي او د تکاثب یا ګڼوالي له کبله په باران بدلیږي. تاسو وګورئ په لاندې تصویر کې هغه ځایونه چې اوبه لري، د لمر د تودوخې یا حرارت په واسطه اوبه د اوبو له سید څخه براس کیږي، وروسته د ورځې په شکل ځای نیسي او بیا کله چې د باران شرایط مساعد سي بیرته د باران په شکل همدغه محیط ته راځي. د باران څاڅکي چې کله ځمکې ته راشي په بیلابیلو بڼو جریان مومي. یو څه ډیر ژر په خاورو کې جذب او ځمکې ته ننوځي. یوه اندازه د لمر وړانګو له امله بیرته براز او هوا ته ځي. یوه اندازه د نباتاتو له پاڼو څخه بیرته هوا ته ځي، یعنی ترانسپارېشن کیږي. د باران پاتې اوبه د ځمکې پر مخ بهیږي، ویالو او سیندونو په بڼه په خپله مخه ځي. هغه برخه چې ځمکې ته ننوځي تر ځمکې لاندې اوبو زیرمې جوړوي. د ځمکې د مخ اوبه او ترزم کلان دیو با دواره د جاذبه د قوې له امله ټیټو برخو ته ځي او په پای کې سمندرونو ته ځي. دې ته په اصطلاح کې هایدرو سایکل وایي. یوه اندازه اوبه مخکې له دې چې سیند ته ورسیږي په خاورو کې جذب او تر ځمکې لاندې اوبو سره یو ځای کیږي. ځینې وختونه تر ځمکې لاندې اوبه د جاري اوبو او سیندونو سرچینه ګرځي. د هایدرولوژي سایکل یا دوران د ځمکې پر مخ د باران اوبه بیرته هوا ته ځي، خو د دا ډول اوبو بیرته راګرځېدو یوه غوره بیلګه ده. نو ویلی شو چې د هایدرولوژي سایکل یو بل سره تړلی او هره کړي یې یوه بله پسې راځي او دغه دوران بشپړوي. د هایدرولوژي په سایکل کې د اوبو دوران په پرله پسې ډول دوام لري.
تاسو واوریدل چې د ځمکې په مخ د موجودو اوبو اصلي سرچینه باران دی، خو ښوونکي دا هم راته ویل چې باران له ورېدو وروسته د باران اوبه په بېلابېلو برخو بهیږي، چې له دې جملې په ځمکه کې جذبېدل، د نباتاتو لخوا جذبېدل او د ګاز په ډول هوا ته ختل دي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دی ولسم ټولګي درنوز د کونکو درسي سات ته خراغلاست. تیر اونۍ موک او تاسو د افغانستان د انرژي سرچینو په درس کې د کجکی د برېښنا بند ولوست. خوونکی دا راته ویل چې دغه بند د لوړ کیلو وړ برېښنا د تولید لپاره سکې چوي وو، خو د ځینو ستونزو له امله لپاره د برېښنا د تولید ظرفیت ټیټ وو او په وروستیو کلونو کې د یاد بند د ځینو توربینونو د استهلاک له امله د تولید ظرفیت نور هم ټیټ شوی دی. نن به د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې یو مهم کان ولولو. دا کان د هیواد په شمال کې د کرکرو د ډبرو سکرو یا سنگزغالو کان دی. له ښوونکي به دا واورو چې په دغه کان کې د شته ډبرو سکرو تخمیني اندازه څومره ده او د کال په اوږدو کې د کورنیو مصارفو او بهر ته د صادراتو ترڅنګ په نورو کومو برخو کې ترېنه کار اخیستل کیږي.
د کرکر د ډبرو سکرو کان. د کرکرو کان د پلخمري ښار څخه 10 کیلومتره لري جنوبي ختیځ ته د کرکر له غره سره پروت دی. د دغه کان د ډبرو سکرو ټول اندازه چې هر پوړې 2 یا 3 متره پیړوالی یا غرسوالی لري 15 میلیونه ټنه ښودل شوی دی. د سکرو جنسیت یې ښه او د کار اخیستلو وړ دی. په سکرو کې فرق شته. یو شمېر سکاره خام سکاره وي او یو شمېر سکاره پاخه سکاره وي. د خام سکاره ډېر دود کوي او زیات کاربن تولیدوي، خو هغه پاخه سکاره یا جوړ سکاره یا کیفیت لرونکی سکاره ډېر دود نه کوي. دغه کان په 1450 هجري لمریز کال کې د غوري سمنټو له فابریکو څخه یو ځای خصوصي سکتور ته ورکړل شو، چې د دغو سکرو څخه د غوري سمنټو تولید لپاره کار واخیستل شي. په افغانستان کې د ډبرو سکرو کانونه دولت په قرارداد او یا هم دولت خپله استخراج وکړي، بیا په خلکو باندې خرڅوي. خو په اوسني وخت کې چې دولت یا حاکم قوه ډېره مصروفه ده، نو شخصي سکتور ته قرارداد ورکوي او هغه دغه سکاره استخراجي، بیا د ټن پورې صاحب له شخصي سکتور څخه پیسې اخلي. په افغانستان کې د ډبرو سکاره خورا په پراخه اندازه وجود لري. د کرکر څخه ها خواته د اشپشتې د ډبرو سکرو کان چې دولتي ادارې بیخي له زیات وخت څخه د تیرو 15 شلو کلونو څخه د اشپشتې د ډبرو سکرو کان څخه استفاده کوي، چې په ټولو دولتي ادارو کې په هغه مناطقو کې چې یخ زیات دی د دولت لخوا د دغه کان څخه سکاره ویشل کیږي. په 1408 هجری لمریز کال کې د دغه کان له 3800 ټنو څخه زیات سکاره ایستل شوي دي چې دا ډېر لوی رقم دی. 3800 ټنه. نوموړی کان د پلوخمري سنتي مرکزونو ته نږدې دی او له بلې خوا د کابل کندوز د لوی لارې په خوا کې دی، نو ځکه یې اهمیت زیات دی او د هرې ورځې تولیدات یې په منځني توګه له 300 څخه تر 400 ټنو پورې کیږي. کوم کسان چې د دغه کان څخه سکاره اخلي یا قرارداد کوي تر څو د کرکر ډبرو سکرو کان سکاره رانیسي، هغه کس ته چې قرارداد کوي هغوی ته ډېرې ګټې دي. یوه ګټه یې دا ده چې د دې سکاره کیفیت لرونکي سکاره دي. بله ګټه یې دا ده چې دا د لارې پر سر جوړ دی. کوم مصارف چې د موټر اړوند کیږي د هغوی څخه قراردادي خلاص دی. یو د کرکر ډبرو سکرو کان د لارې پر سر دی، بل د اشپشتې د ډبرو سکرو کان، همدارنګه د ښکاري درې د ډبرو سکرو کان هم د لارې پر سر دی. نو ځکه قراردادیان په اسانۍ سره کولی شي چې دغه سکاره استخراج کړي. له دغه کان څخه ایستل شوي سکاره د پلوخمري د سمنټو جوړولو فابریکه کې بټیو او په کابل کې کارول کیږي. تاسو په تصویر کې وینئ چې په افغانستان کې د ډبرو سکاره استخراج شوي دي، تجزیه شوي دي او د ګټه اخیستنې لپاره آماده شوي دي، بیا ګونۍ ته شوي دي تر څو په بازار کې د خلکو د استفادې وړ وګرځېږي.
خون کې مو واورېدل چې د کرکرو د ډبرو سکرو یو اهمیت دا دی چې په بلخمري کې د سمنټو په تولید کې ترېنه استفاده کیږي. له همدې امله په دغه ولایت کې د تولیدونکو سمنټو لګښت را کم کړی او کیفیت یې ورته لوړ کړی دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه وار دی. خونکي په تیر درس کې د افغانستان د اداري تشکیلاتو په برخه کې راته ویل چې د اداري تشکیلاتو په برخه کې پر ګڼو ولایتونو د افغانستان ویشلو یو دلیل د افغانستان صاحب العبور سیمې وي چې خلکو نشو کولای د خپلو اداري ستونزو د حل لپاره وخت نا وخت د ولایت مرکز ته ځان ورسوي. نن به د جغرافیې د درسونو په سلسله کې په 12 ټولګي کې د افغانستان شمال ختیځ سرحدونه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته وایي چې د سرحدي نقطې له مخې افغانستان او چین په کومه سیمه کې سره بیلیږي. دا به هم ولولو چې ولې پامیر ته د نړۍ پام ویل کیږي.
موضوع شمال ختیځ سرحدونه. د افغانستان په شمال ختیځ کې دوه سرحدي کرښې شته، د پامیر سرحدي کرښه د افغانستان او تاجکستان ترمنځ او شمال ختیځ سرحد د افغانستان او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پنځه شوې دي. د پامیر او واخان لوړه سطح د سمندر له سطح څخه 6000 متره لوړوالی لري. د امو او د سند د سیند ترمنځ بیلیدونکې ساحه ده. دغه دواړه سیندونه د همدې سیمې له دایمي کنګلونو څخه سرچینه اخلي. له همدې امله د پامیر لوړه سطح د نړۍ د بام په نوم شهرت لري. دغه کم سور افغاني ساحه چې ډیر لږ بر لري د هغه وخت د تزاري روسیې، چین او برتانوي هند ترمنځ پرته وه. په دې ساحه کې د سرحدونو تثبیت له ډیرې مودې څخه د بحث لاندې و. د 1803 او 1808 میلادي کلونو ترمنځ کله چې د افغانستان شمالي سرحدونه تثبیتېدل، ټاکل کېدل، د شمال ختیځو سرحدونو هم خبرې وشوې. خو څرنګه چې د امو د سیند سرچینه په څرګند توګه معلومه نه وه، نو په دې برخه کې څه ستونزې وې؟ ځکه ځینو فکر کاوه د امو سیند د زرکول له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. او ځینو ویل چې د امو سرچینه د اکسو اوبه دي چې د چکمکتین له جهیل څخه سرچینه اخیستې ده. نو له همدې امله په دې برخه کې د افغانستان د سرحد ټاکنه او رسمول ضروری و. د امیر عبدالرحمن خان د دورې په وروستیو کلونو کې په 1895 میلادي کال کې چې د 1222 مریز کال سره سمون خوري د دریو هیوادونو د استازو چې له افغانستان څخه غلام الدین خان د هغه وخت د قطغن او بدخشان د ولایت حکمران میجر جرلو د انګلیسانو د ایحت مشر او فیفرو شوایکوسکي د تزاري روسیې د ایحت مشر و. د کوچني او لوی پامیر په سیمه کې په مذاکرې پیل وکړ. دغه مذاکرې نه میاشتې اوږدې شوې. په پای کې د پامیر سرحد په ختیځ کې د چین تر سرحده پورې د افغانستان او تزاري روسیې ترمنځ وټاکل سو. د انګلیسانو ځینې سیاستمداران د خپلو لاندې شویو ساحو او تزاري روسیې ترمنځ د یوې حایلې ساحې سره مینه درلودل. د پامیر او واخان په ساحه کې یې د انګلیس او روسیې امپراتوري یو له بله سره نښتې. نو د دې لپاره چې د هغوی ترمنځ یوه حایله بېطرفه ساحه راشي نو واخان یې بې پوښتنې افغانستان ته ورکړه. د پامیر سرحدي کرښه د زرکل د جهیل له ختیځ څخه په ختیځ کې د یولي تر درې پورې اوږدوالی لري. د روسیې دولت دغه کرښه د 1948 کال د مارچ په میاشت کې ومنله. په دې ډول واخان افغانستان ته د یو نړیوال تړون له مخې ورکړل شو. د همدې کال په اکتوبر کې امیر عبدالرحمن خان درواز ونیو. روسانو روشان او شغنان د امو هغه خوا کې چې افغاني قوې له خوا خالی شوي وې د بخارا امیر ته وسپارلې. په 1949 میلادي کال کې د چین د ولسي جمهوریت له تاسیس څخه وروسته سرحدي مذاکرې یو ځل بیا د محمد ظاهر شاه د پادشاهي په دوره کې د افغانستان د دولت او د چین د ولسي جمهوریت ترمنځ پیل شوې. په 1946 لمریز کال کې چې له 1955 میلادي کال سره سمون خوري موافقه وشوه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدونه وټاکل شي او د ځمکې پر مخ چې تثبیت شي. نو له همدې امله شمال ختیځ سرحد چې د یولي له درې څخه د یو کوس په بڼه د کلیک تر غاشه پورې چې د واخجر غاشې په جنوب ختیځ کې پروت دی د افغاني پامیر او د چین د سینکیانګ د ولایت ترمنځ د 2 کیلومترو په اوږدوالي د 1343 لمریز کال د زمري په میاشت کې په پنیر ډول د پیلرونو په نصبولو علامه ګذاري او تثبیت شو.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو ولوستل چې د افغانستان او چین ترمنځ سرحدي سیمه په 1946 کال کې د افغانستان د وخت پاچا ظاهر شاه په وخت کې د افغانستان او چین په موافقه وټاکل شو.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوږ ونیسئ. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. د واتساپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
Thank you.